په دې شپې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د چارو ځینې کتون کې وایي طالبان د خپل منځي اختلافاتو له کبله بمی حملو ته زور ورکوي. په راپورونو سربیره په دې خبرونه کې دوه اونیزې لړۍ حملرو مخکښ شزي او ژوند په شیبو کې تر هر څو وړاندې سید کمال شاه عارف ته د سات خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د خبرونو سرچکه افغان ولسمشر اشرف غنی او ملګرو ملتونو په کابل ښار کې پرونی چاودنه په سخت ټکو غندلې ده. افغان چارواکي وایي د هلمند په مساکلا ولسوالۍ کې د افغان او نړیوال ځواکونو په عملیاتو کې 50 وسلوال طالبان وژل شوي دي. او د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر نن په تهران کې د بریتانیا سفارت پرانیزي. د خبرونو تفصیل افغان ولسمشر اشرف غنی او ملګرو ملتونو په کابل ښار کې پرونی چاودنه په سخت ټکو غندلې ده. پروند کابل ښار د مکرین په سیمه کې د خصوصي روغتون مخې ته ځانوجون کې موټری بمی چاودنه وسوه چې د راپورون لمخې لښته لږه دوه لس کسان وژلې او تر شپږ پیتو زیات نورې ټپیان کړي دي. لارک څخه یو خبر سوي خبر پانه د ولسمشر اشرف غنی له خولې وای د هغو کسانو پر ضد به لټول امکاناتو کار واخلي چې د دا ډول پردونو تر شا لاس ولري. ولسمشر غنی زیاته کړي چې وسلوالو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې توان له لاس ورکړي او اوس یې د دا ډول بریدون ته مخه کړي چې قربانیان یې ولسی خلک دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استاذ دفتر یا یونامه هم دا برید غندلې دي. یونامه د خپل ټویټر اکاونټ له لارې په افغانستان کې د جګړې لشکل لور غوښتي چې سمدستي د ملکی خلکو پر ضد دا ډول بریدونه بند کړي. اخوا د وسلوال طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنوي ته په یوې استولې اعلامې کې په دې برید کې د خپل ډلو لاس لرل رد کړي دي. د اریانا افغان هوای شرکت چارواکي وایي چې سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره د زیارت کوونکو د لیږلو په پروګرام کې کڅه هم بدلون راغلی خو لا هم د زیارتوالو د استول لپاره کافي وخت لري. مخکې ولسی وایي چې د قاهره هوای شرکت د نامنې لقبل نه غواړي د هرات له هوای ډګر سعودي عربستان ته افغان زیارت کوونکي یوسي. خو د اریانا افغان هوای شرکت رئیس داوود شریفی پرون ازادي رادیو ټول چې د قاهره د هوای شرکت اندیشنې په کابل کې د مصر له سفیر سره په خبرو کې حل سوي.
دوی سره یو تشویش پیدا شوی چې ګویا د هرات میدان د نشست برخاست لپاره مسکون نه دی. دوی د خپل سفارت نه کابل کې پښتنه کوي او سفیر ته ورته مثبت جواب ورکړی دی. نن په اغلب ګمان دا مشکل به حل شي.
تر دې مخکې سعودي عربستان ویلي وای چې په خپل هوای ډګرونو کې هغه الوتکې نه پرېږدي چې تر 15 کلونو زړې وي. چارواکي وایي د هلمند په مساکلا ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې 50 وسلوال طالبان وژل شوی دی. د مساکلا ولسوالۍ یوې امنیتي سرچینې چې نه غوښتل نومې څرګندسي ازادي رادیو ټول چې یاد وسلوال تیر شپه د ولسوالۍ په مربوطاتو کې وژل شوی دی. پر همدې مهال د هلمند والي ویانو مرزواک ازادي رادیو ټول چې دغه ولسوالۍ ته تازه د مسرتي راستول شوی خو وسلوال طالبانو ته د اوښتې مرکشوب لپاره نه خبري وشو ده. تیر ورځ د مساکلا ولسوال محمد شریف ازادي رادیو ته ویلو کچیر دغه ولسوالۍ ته اضافي سرتیر ونه رسیږي دغه ولسوالۍ به د طالبانو لاس ته ولوي شي. وسلوال طالبانو تردا محل په دیاړه سن دی ویلې. چارواکي وایي د تکوندی په کجران ولسوالۍ کې د سړکاډ مین په چاودنه کې دوه ملکی وګړي وژل شوی دي. د دې ولایت امنیت امیر محمد آصف شیرزي ازادي رادیو ټول چې پیښه تیر ورځ نه وخت د دې ولسوالۍ په مربوطاتو کې رامسته شوی ده. د یو بل خبر لمخې نن سهار د جلال آباد ښار په عبدالحق مینه کې د سړکاډ مین چاودنه کې درې ملکی وګړي ټپیان شوی دي. د ننګرهار والي ویان احمد زی عبدالزی ازادي رادیو ټول چې د پیښه ټپیان روغتون ته انتقال شوی دي. تر دا مهال د دې دواړو پیښو په اړه د دولت وسلوالو مخالفو ټلو سن دی ویلې. او تر دا مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني لزینو بهرنوي اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر دروش په افغاني نیوي پوله، یو یورو 2 افغاني، یو انګلیسي پوند 8 افغاني، یو سعودي ریال 14 افغاني اتیا پوله او زر ایراني تومان 0 افغاني. اوس هم څو بهرنی خبرونه. د بریتانیا د بهرنوی چار وزیر فلیپ هامونن په تهران کې د بریتانیا سفارت پرانیزي. بریتانیا څلور کاله په خوا ورسته لدی په تهران کې خپل سفارت بند کړ چې د خلکو یوې ډلې پر دغه سفارت یرغل ورور او هغه یې لوټ کړ. هامونډ تهران ته تروانې دوه مخ کې په لندن کې ول چې په تهران کې د بریتانیا د سفارت ل پرانیستلو سره به په یو وخت په لندن کې د ایران سفارت پرانیستل سي. د دپوینا په پیل کې به دواړه سفارتونه د شرزد فیرانو په کچه فعالیت کوي او پر سفیرانو به په څو میاشتو کې سلاوسی. د هندوستان او پاکستان ترمنځ د سودی خبرې اترې د پیلدو څخه یو ورځ مخکې لغوه شوې. ټاکل سوی و چې دا خبرې اترې نن او سبا په نوې ډلې کې اوسي، خو راپورونه وایي د خبرو اترو د اجنډا پر سر د دواړو لورو ترمنځ اختلافات د خبرو اترو د لغوه کېدو سبب سول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دا خبرې اترې ځکه لغوه کړي چې د دوی په باور کومه ګټه به ونه لري. دواړو هیوادونو له اونۍ راهیسې یو بل تورنول چې خبرې اترې له خطر سره مخامخ کړي دي. پاکستان غوښتل په دې خبرو اترو کې د کشمیر مسله هم مطرح شي، خو هندوستان غوښتل د دې خبرو اترو تمرکز پر تروریزم او اوسي. دمشق ته نږدې د دوما په نوم پر یوه شارګوټي راکټي برید کې تر 500 زیات کسان وژل شوي دي. ویل کېږي چې دا شارګوټي د سوریې د رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې دی. د ژغورنې کارکونکي وایي تر تیرې نیمې شپې پورې لسګونه جسدونه د یوې ودانۍ له ماتو ګډو راایستلې دي او په لسګونو نور چپیان دي چې د ځینو روغتیايي وضعیت ښه نه دی. توغندې پر هغې ودانۍ لګېدلې چې لسګونه کورنۍ پکې اوسېدلې. راپورونه وایي وژل شوي خلک ټول ملکي وګړي دي. پرون تر دې حملې مخکې د سوریې جنګي الوتکو په همدې شهر کې پر یو شمیر نور سیمو هم بمباری کړې وې. د تیر یکشنبې په ورځ هم د دوما په شهر کې د ګڼې ګوڼې پر یو بازار توغندې لګېدلې وو چې تر سلو زیات کسان پکې وژل شوي وو. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د فلسطین د ازادي بخښونکي سازمان د اجرا کمیټې له مشرتابه استعفا کړې. د واسیل ابو یوسف په نوم یو فلسطیني چارواکی ویلي د عباس د دې اقدام هدف دا دی چې د دې څوکۍ لپاره نوي انتخابات وسي. د ابو یوسف په وینا د فلسطین د ازادي بخښونکي سازمان د اجرا کمیټې نیمایي نورو غړو هم استعفاوي ورکړې دي. نوموړي ویلي د محمود عباس او د کمیټې د نورو غړو استعفا یو خالیګا رامنځته کړې او دا مهال د فلسطین د ملي شورا څخه غوښتل شوی چې په یوه میاشت کې د اجرا کمیټې نوي غړي وټاکي. دا کمیټه د فلسطین په ازادي بخښونکي سازمان کې د پریکړې کولو تر ټولو مهمه مرچا ده. او د شمالي کوریا او جنوبی کوریا استازي نن په لوړ سویه دوهم پړاو خبرې کوي. سو په خپل منځ کې هغه کړکېچ پایته ورسوي چې دواړه هیوادونه د جګړې تر بریده نږدې کړي دي. پرون د پانمنجوم د اوربان په کلی کې چې د دواړه هیوادونو په پوله کې پروت دی، څلورو جګپړو چارواکو خبرې وکړې چې تر نیمې شپې پورې دوام وکړ. دغه استازي د شمالي کوریا پر هغه ضرب العاجل وژغېدل چې جنوبي کوریا ته په پوله کې د لوډ سپیکر په وسیله د خبرونو د بندولو او یا له پوځي اقدام سره د مخامخ کېدو په اړه ورکړي دي. شمالي کوریا د چمې په ورځ له جنوبي کوریا سره په پوله کې جنگي حالت اعلان کړ. د خبرونو پای.
لاس پچی او اته د دقیقې د تاسیس مشخله آزادي رادیو اوریدا. آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. آزادي رادیو دات کام یا آزادي رادیو دات اورګ. د دې خبرونه په دوام کې ووري. طالبانو د کابل په پرونی حمله کې لاس لرل رات کړل، خو د چارو کارپوهان وایي
دوی لپاره دي چې د خپل قوت معلوم په خپل قوت وخي خپل یواله وخي نو دوی تیغه حملو ته زور ورکړی.
د ننګرهار د یوشمیر ولسوالیو اوسیدونکو وایي داعش ورڅخه په زور بیعت غواړي. ځینې افغان کارپوهان له پاکستان سره د امریکا د مرستو ځنډېدل د افغانستان په وړاندې د پاکستان له سیاست سره بې ارتباطه نه بولي.
اوباما ته دې اسناد رامنځته کړل چې اوس اوباما وایي که چېرته موږ دغه مرسته پاکستان ته وړاندیز موږ کانګرس نه مني.
افغان آریانا هوای شرکت وای سعودي عربستان ته د حج لپاره د افغان زیارت کوونکو د لیږلو ستونزه حل کړې ده. د بشري حقونو کمیسیون د افغان ښځو شغلي مسؤلیت له ګواښ سره مخامخ بولي.
د ښځو د حقونو پرمختګ په افغانستان کې د ښځو د ژوند داسې یو حالت کې دی چې ماتېدونکی ده.
د دې او ځینو نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیسی لړۍ لرو مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې. لمړنۍ راپور د کابل د پرونی ځانوژن کې حمله په ارتباط دی چې د تلفاتو شمیر 12 ته رسیدلې او پلسکونو نورې ټپیان کړی دي. دا حمله د مکرویانو په سیمه کې د یو روختون مخې ته شوې ده. د کابل امنی قمندانی وای د بریټ هدف د بهرنیو موټرو کاروانو خو قربانیان ملکی وګړي دي. د ورکړ شویو راپورونو لمخې په دې حمله کې 12 کسان وژل شوي او شپږ شپته نور ټپیان دي. ناتو وای په وژل شویو کې درې ملکی امریکایي قراردانیان هم شامل دي. لدی امریکایانو څخه یوې ځای پر ځای وژل شوی او دوه نور وروسته د سختو ټپونو له کبله ساور کړي دي. پیشاد په مکرویانو کې د شینو زاده په نوم د یو شخصي روختون مخې ته شوې. د دې روختون یو ډاکټر مجیب الله تورکی پرون له پیشې څو شېبې وروسته آزادي رادیو ته وویل
تقریبا یو 50 کسان زخمیان چفخانه چې موجود تم ده فدان خپل برسنل چفخانه کسان هغه مریضان چې د دې ډېر خوښ شوې دي او هغه سره چې خلک زخمی شي هغه راسن د خونه انتقال شي نور چفخانه ته.
دو عیني شاهدانو چې د پیشې سیمه لی دلې د آزادي رادیو ته د پیشې په اړه داسې وویل
چون ما در حضور حاضر داشتیم که مردار را به دست خود انداختیم و سیاسرا و چند طفل مسکینی اینجا کراچی اونایی که سیگرت فروش بود کلی نانوار خانه بود.
وسلوال و طالبانو لپیش تو ساعت و روست پدی برید کلاس لرل رد کرل. طالب ویان زبی اولا مجاهد رسانوی تا پا یو استوالی خبر که ویلی په دې حمله کې چې ولسی خلکو ته مرشوب لاړولې لاس نه لري. وسلوالو طالبانو تر دې مخکې هم په داسې بریدونو کې لاس لرل رد کړي چې ډېر ولسی خلک پکې وژل شوي وي. تر اوسه بلې کومې ډلې هم د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. افغان امنیتي کارپوهان وایي د حکومت وسلوال مخالفان غواړي د ملا محمد عمر د مړینې د افشا کېدو وروسته په دا ډول بریدونو خپل ځواک څرګند کړي. د امنیتی چارو افغان کارپو عتیق الله امرخیل په دې اړه آزادي رادیو ته وویل
یو خدام مسله د مرګ د ملا عمر سه او په دغه باندې تور ولګید په طالبانو باندې چې دوی سره اختلافات پیدا کړي او ما باندې سره راغلي دي او ضعیف شوي دي. چې څه دي لپاره دي څو تا خپل قوت معلوم کړ خپل قوت وخی خپل یووالی وخی نو دوی دغه حملو ته زور ورکړی.
د افغانستان ولسمشر په یوې اعلامیې کې د کابل د استوګنې په سیمه کې د برید په سختو ټکو غندلی. محمد اشرف غنی ویلی د حکومت وسلوالو مخالفانو د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړی او اوس دا ډول بریدونه کوي چې قربانیان عام افغانان دي. افغان ولسمشر ژمنه کړې چې د هغو کسانو پر ضد به چې د دا ډول بریدونو تر شا لاس لري له ټولو امکاناتو کار واخلي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو دفتر یا یو نما هم د خپل ټویټر پاڼې له لارې د کابل پرونی حمله غندلې او د حکومت له مخالفو وسلوالو یې غوښتي چې سمدستي پر ولسي خلکو بریدونه ودروي.
راپورونه مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ دی وی دوام کوي. د ماشام له 2 بجو وروسته په همدغه صفه د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم مهیروي. د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وی خبر پاڼې کې خلکو ته خبرداري ورکړي چې له دې ډلې سره بیعت وکوي. د سیمې یو شمېر اوسیدونکو آزادي رادیو ته وویل چې داعش ډلې له 200 ډیر کسان نیولې او یو شمېر په بمونو الوزولې دي. دوی وایي که چیرې حکومت د دوی ستونزو ته پام ونه کوي وضعیت به تر دې هم خراب شي. په دې اړه د ناجی صافی راپور واوري.
په ننګرهار کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور په پرخېدو سره د محل د دې ولایت اوسیدونکو وایي هغه کسان چې له دې ډلې بیعت و نه کړي له بیلابیلو تاوتریخوالو سره مخ کیږي. یو شمېر اوسیدونکو چې له بیلابیلو نامنو سیمو جلال آباد ښار ته راغلي د نومونو له اخیستلو پرته له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې داعش ډلې د دوی کورونه سوځولي او ډېری خلک یې بندیان کړي دي. د دغه کسانو له ډلې یو تن چې د نوم له اخیستلو ډډه کوله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خلکو نه دا غوښتنه کړې که موږ سره بیعت کوي دوی درې له برا کوي که موږ سره بیعت نه کوي تاسو نه شئ راتلی. داعش سره تقریبا اوس هم 2200 کسه اوس هم داعش سره بندیان دي. موږ په معلومات نه تر لرو چې ژوندي دي پرېښي نه دي پرېښي وژلې دي پرې همدغه ماده او اعلان کړي چې مطلب کونډه یې پېغله لور دا موږ نه راکړې خو له اوسه پورې عملي کړي نه دي.
دوی وایي چې دا مهال داعش ډلې د ننګرهار د اچین نازیان هسکې مینې او سپینغر ولسوالیو ډېرې برخې نیولې دي. په همدې حال کې د اچین ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي د داعش ډلې د تاوتریخوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل
انسانان چې عوام
بمو او کار تو کو خلاص لا ورغ لا ځان سره بول تو کی بمونو کی والو زول او تو کی چړو تا وا شول سو کی په خپل باندې لال سره سری وبي پاړولې دي او وسم لګیا دي ما خپل ظلم لګا ما ور کړی
دي تر دې وړاندې دایش په یو خبره کړې ویډیو کې دا چین ول سوالي لستنه اوسیدونکې ل طالبانو سره داړي کې په تور په بمونو والو زولې دي د شینوارو یو بل اوسیدونکې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
دا خوار غریب خلک دي په والله کې د پارتان جین کې وشه دا ما داسې د خودلې وشه دالیا په امارات کې دیولیا په تحریک کې دیولیا په بل ګون کې دي د شپانه رانی ولی او دا خلک رانی ولی چې دا څوک هلته دړونه او د لرګو تالونه او لرګي خرڅول هغه خوار غریب په کلی کې ولی دي دا خواران پاتې خپل زنانه او ماشومان سره روان کړي دي
حسن وکړه چې په دې اړه د ننګرهار ولایت د امنیتي چارواکو نظر هم واخلو خو له پرلپ سړي کو نیول وروسته د دې ولایت چارواکو په دې اړه خبرو کولو ډډه وکړه خو تر دې مخکې د افغانستان دفاع وزارت ویلي و چې د دغې ډلې په وړاندې پراخ عملیات کړي او دا ډله به خپل هدف ته ونه رسیږي
د سیاسي چارو یو شمیر کارپوهان وایي له پاکستان سره د امریکا د کالنې مرستو د ځنډیوي علت د امریکا په خلکو او کانګرس کې د پاکستان په وړاندې د مخالفو نظرونو رامنځته کېدل دي دغه کارپوهان وایي که چیرته پاکستان له تروریزم سره په مبارزه کې د دوی په وینا دوه مخه سیاست پر مخ بیایي او د افغانستان په چارو کې مداخلو ته دوام ورکوي نو باید ورباندې بندیزونه ولګول شي قاسم سولمل د سیاسي چارو له څو کارپوهانو سره ژغېدلې او په دې اړه د راپور برابر کړی دی
د سشکری چې ورستوي پیښو حالاتو د افغانانو ترڅنګ نړیوال هم دې ته اړ کړل څو له تروریزم سره د رښتینې مبارزې لپاره پر پاکستان فشار راولي د سیاسي چارو کارپوه حاجی سید داود وای په امریکا کې د نننه په ځنګړي توګه د پاکستان په وړاندې د دغه هیواد په کانګرس کې رامنځته شوی مخالفتونو د امریکا حکومت اړ کړ څو له پاکستان سره خپلې کلنې مرستې وځندوي
د بی خبره ده چې دغه ټول عواملو لاس یو بل سره ورک او اوباما ته د سیاست رامنځته کړل جو سو واما وای کچته من د غمرسته پاکستان ته وړاندیز مکو کانګرس نه مانی هغه دا چې په پاکستان باندې دومره ثبوتونه او شواهد رامنځته
خو نو موړې وای د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت وروستي دریزه او نړی دې ته متوجه کول چې دغه هیواد د افغانستان په چارو کې مداخله کوي او په ورانکار حمله کې لاس لري د هم د امریکا د حکومت پر وروستي اقداماتو به تاثیر نه و پاکستان له تیرو شاوخوا دیر لسو کلونو راهیسې له ائتلاف څخه د ملاتړ د صندوق په نوم له امریکا څخه هر کال یو میلیارد ډالر ترلاسه کولی او له 2001 کال را په دې خوا یې له دغه هیواد څخه دیر لس میلیارد ډالر مرستې اخیستې دي خو اوس د مرستې له دې امله ځنډول شوی چې امریکا د حقاني شبکې په وړاندې د پاکستاني دولت اقدامات ناکافي بللې دي د افغانستان د کورونی چارو پخوانی وزیر او د واشنگتن د ملي دفاع پوهنتون استاد علي احمد جلالي لازادې له سره په مرکه کې د اقدام د اقتصادي ضربې ترڅنګ له سیاسي اړخه هم د پاکستان په زیان وباله افغان چارواکو په روسي کې پاکستان د افغانستان سره د نه همکاري په خطر ملامت کړ او ویل چې دا هیواد په افغانستان کې د ورانکارو حمله تر شا لاس لري د حکومت اجرایي ریاست هم ازادې له دوه ویل ک پاکستان د کابل خوا په وړاندې سوي ضرب لجل عمل و نه کړي نو افغانستان به دغه هیواد له دوه مخو سیاستونو او نه همکاري په خاطر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته شکایت وکړي پورته وخت کې د سیاسي او پوځي چارو بل کارپو جاوید کوهستاني وایي د پاکستان د روان سیاست د دوام په صورت کې لازمه ده چې پر دغه هیواد د نړۍ لخوا بندیزونه ولګول سي
در صورتی که پاکستان آماده همکاری برای برکت
شغله کوهستانی وایي که چیر پاکستان په دغه هیواد کې د تروریسم لمنځوړلو ته چمتو نسی په دغه هیواد باید بندیزونه ولګول سي څو د نړیوالې ټولنې تر فشار لاندې راسي او زده ګټور بولم خدای وایي بل نظر دا دی چې که پاکستان د نړیوالې ټولنې لخوا منځوي کیږي نو په دغه هیواد کې د بنسټپالو ډلو ودې ته لا نوره زمينه برابرې شي په ټوله کې کارپوهان وایي پاکستان تل فرصتونو څخه په خپل ګټه کار اخیستی دی او نړیوالې ټولنې هم د افغانستان په مسایلو کې د پاکستان له ادرسه رول لوبولی دی دوی وایي اوس وخت رسېدلی چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت له رامنځته شوو حالاتو پوره ګټه پورته کړي او داسې اقدام وکړي چې پاکستان په افغانستان کې د ورانکارو کارونو بندولو ته اړ کړی سي
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومی او مذهبی تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده
اوس په هم اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نن یو رسپانو سلیکلی
د کابل چاپ نننې یو رسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره پر پاکستان د امریکا له خوا د مرستو زندیدو او د الکترونیکی تذکرو په پروسه کې پیدا شو ستونزو ته ځانګړي کړی دي. سرنوشت خپلواکي رسپانو په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې پر پاکستان د امریکا د مرستو بندیدل له ترهګرۍ سره په مبارزه کې غوره اقدام دی. په مطلب کې د چارو د کارپوهانو په حواله ویل شوی چې دغه اقدام به طالبان کمزوري او د سولې له بهیر سره به یو ځای شي. د مطلب لیکوال ویلي که امریکا په دوامدار توګه پر پاکستان خپل مرستې باندې کړي دا په مستقیمه توګه د افغانستان پر جګړې باندې اغیز کوي. انیس دولتي ورسپانې هم د موضوع ته خپل سر مقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې پر پاکستان د امریکا د مرستو بندول په دې معنا دی چې د اسلام آباد پر وړاندې د واشنگټن سیاست بدل شوی دی. په سر مقاله کې راغلی چې پاکستان له 2001 کال راهیسې د امریکا له خوا 14 میلیارد ډالر ترلاسه کړي، خو اوس چې واشنگټن پوه شو چې پاکستان دوګونی سیاست لوبوي دا مرستې پرې باندې کړې. سرمقاله لیکونکي ویلي له تیرو 14 کلونو راهیسې افغانستان دا چیغې وهلې چې د ترهګرو ځالې په پاکستان کې دي، خو امریکا په دې خبرو ځان کون اچولی و. د ورسپانې په باور امریکا باید یوازې پر پاکستان د مرستو پر بندېدو اکتفا ونه کړي، بلکې عملاً په هغه هیواد کې د ترهګرو د له منځه وړلو هڅې وکړي. اطلاعات روز ورسپانې بیا د الکترونیکي تذکرو په پروسه کې موجوده ستونزو ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د دې تذکرو ویش له 2 کلونو راهیسې معلق پاتې دی. په سرمقاله کې راغلي د تذکرو د ویش د ځنډ اصلي لامل په دې تذکرو کې د قومیت او هویت د ذکر کولو موضوع ده چې په اړه یې د حکومت دننه بیلابیل نظرونه موجود دي. سرمقاله لیکونکي ویلي که د تذکرو د ویش په اړه ژر اقدام ونه شي مرسته کوونکي ادارې به خپلې مرستې پرې ودروي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې بیا ویلي الکترونیکي تذکرې ډېرې ګټې لري، خو په دې تذکرو کې باید د هر قوم هویت مشخص شي. د دې ورسپانې په سرمقاله کې راغلي چې په تذکرو کې د افغان کلمه لیکل هم مهم دي، خو تر څنګ باید د هر چا قوم هم مشخص شي.
له فساد سره د مبارزې د څارو ارزونې د خپلواکې ادارې وروستۍ څېړنې ښیي چې د پوهنې وزارت په بیلو بیلو برخو کې فساد موجود دی. د دې ادارې مسؤلانو وویل په یاد وزارت کې شته فساد د زده کړو په سیستم ناوړه اثر کړی دی. له دې وړاندې د سیګار په نامه یوې څېړنیزې موسسې هم ویلي وو چې د پوهنې وزارت چارې له فساده پاکې نه دي. د پوهنې وزارت بیا وایي چې د دې ادارې د راپور له وررسېدو وروسته به په یو اداګانو څېړنی وکړي. په دې اړه د خان محمد سین راپور واوري.
د افغانستان په پوهنې وزارت کې د فساد د موجودیت په حق له د زینو څېړنیزو مؤسسو د پلټنو په لړ کې دا ځل د اداري فساد پر وړاندې د سار او ارزونې خپلواکه کمیټه وایي چې د دې وزارت په بیلابیلو برخو کې فساد موجود دی او د زده کړو پر چارو یې ناوړه اغیز کړی دی. د دې ادارې مسؤلینو د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پوهنې وزارت د ښوونکو په استخدام، د ښوونځیو په تشکیلاتو، د امتحانونو په ارزیابۍ او داسې نورو چارو کې حقوقي او مسلکي معیارونه په پام کې نه دي نیول شوي. د دې ادارې اجرایي رئیس راشد بهروز وویل
55% معلمین موجود در سکتور معارف،
د پوهنې په سکتور کې 55% ښوونکي د دې دندې لازم شرایط نه لري. داسې هم شته چې ښوونکي نشته خو نومونه یې په راجستر کې دي. د امتحانونو په نتایجو کې نمرې بدلې شوي او یا په لیست کې نور خلک شامل شوي دي. د وویل دا ارزیابي د کابل، هرات، ننګرهار، بلخ، بدخشان او لغمان په ولایتونو کې له سلګونو ښوونکو، زده کوونکو او عامو خلکو سره د ناستو، مرکو او هم د دې ادارې د مسؤلینو د څېړنو پر مټ په 4 میاشتو کې ترسره شوې ده. د دې کمیټې په ارزیابیو کې دا هم راغلي چې ځینې ښوونکي د پیسو، د سیمه ییزو چارواکو او د ملي شورا د یو شمېر غړو د واسطو په اساس مقرر شوي دي. تر دې وړاندې د سیګار په نامه یوې څېړنیزې مؤسسې هم د پوهنې وزارت په بیلابیلو برخو کې د فساد د شتون راپور خپور کړی دی. د سیګار په راپور کې دا هم راغلي وو چې په ځینو سیمو کې ښوونځي نشته خو په تشکیل کې ورته بودیجه ځانګړې او مصرف شوې ده. په عین حال کې د پوهنې وزارت د خپرونو رئیس کبیر حقمل د آزادی راډیو سره په خبرو کې وویل چې د یادې کمیټې راپور تر اوسه نه دی ورسېدلی او که ور ورسېږي په حقله به یې څېړنې وشي. د وویل له یادې کمیټې به وغواړي چې د خپلو ادعاګانو په حقله کره ثبوتونه هم وړاندې کړي. ښاغلي حقمل دا ادعا بې بنسټه وبلله چې ګواکې په ځینو ښوونځیو کې ښوونکي نشته او تنخواګانې اجرا کیږي.
مګه ټول ګمارنې د قانون پر بنسټ د آزاد رقابت لاره کیږي. مګه یوازنی وزارت یا سوچې تر 95 سلنه پورې مو بشپړ کړی دا مګه ټول هغه راپورونه چې په واقعیتونو ولاړ وي د هغه هرکلای کوو. هغه څه چې له واقعیتونو نه لري وي د معرف لپاره د منلو وړ نه وي. هیڅ معلم، هیڅ ښوونځی او هیڅ مامور په معرف کې داسې موږ تر اوسه نه دی تر سترګو کړی چې هغه د فزیکي شتون ونه لري خو هغه ته د پیسې ولاړې شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې جمهور رئیس اشرف غنی یو کمیسیون ګمارلی چې په پوهنې وزارت کې اداري فساد وپلټي. د ګمارل شوي کمیسیون رئیس او د ولسی جرګې غړی نادر خان کټوازی وایي چې په دې اړه څېړنې روانې دي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د هیواد د ښوونکو شمیر څه باندې 2 لکه او د زده کوونکو یې څه کم 10 میلیونه ته رسیږي.
ویژه برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال.
د گوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
داود امریکا شخ آشنا نور خبرونه د ماشام له او بجو وروسته په منځني صفه 12:00 اوریدای شي. د سهار له او بجو ته ماشام تر او بجو پورې د ازادي رادیو اوري. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د دبليو ای اف د راپور په تایید وایي چې د افغان میرمنو شخصي او شغلي مسؤلیت له خطر سره مخامخ دی. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو پرمختګ او ژوند دا مهال یو ماتیدونکی حالت لري. په دې اړه ناجیه صاحبه راپور اوروي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وای په دې هواد کې لا هم د خزو وضعیت د جاج وړ نه دی. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وای چې حکومت باید د خزو د تیرو کلونو لاسره وړنې خوندې کړي او پرې نګدې چې خزي شاتګ وکړي. د دې کمیسون ویان رفیع الله بیدار د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې اوس هم د خزو وضعیت له ګواخ سره مخامخ دی.
د خوځو د حقوقو پرمختګ په افغانستان کې د خوځو د ژوند داسې یو حالت کې دی چې ماتېدونکی دی. د خوځو وضعیت لا اوس هم ډېر ثبات نه لري او دا پرمختګ داسې ثابت شوی نه دی چې شاته تګ پکې موجود نه وي. شخصي مسؤلیت او شغلي مسؤلیت د خوځو تر ګواښ لاندې دی.
نوموړي همدارنګه د خوځو په وړاندې د تاوتریخوالي د قانون نه تصویب، امنیتي ستونزې په ولایتي شورا کې د خزو د چوکۍ کمول او یو شمیر نور مسائل د افغان میرمنو د فعالیتونو په وړاندې د لوی خندونو په توګه یاد کړ. د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې دبليو ای اف یا د اقتصاد نړیوالې ټولنې د 2015 کال په راپور کې د افغان میرمنو وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د سازمان همدارنګ افغانستان د هغو 10 هیوادونو په لیست کې شامل کړی چې خزی په ناوړو شرایطو کې ژوند کوي. خو د افغانستان د خزو چارو وزارت بیا د اندېښنې بې ځایه ګڼي چې افغان میرمنې په ناوړه وضعیت کې دي او د دوی پرمختګونه له خطر سره مخ دي. د دې وزارت د اماریکو مسؤله هیلې اعظم نګزاد وایي چې دا مهال ښځې په بیلابیلو برخو کې د پام وړ فعالیتونه لري.
کوم راپور چې خپور شوی زه هغه نه تاییدوم. زما نظر دا دی چې موږ د شرایط د ښځو د وضعیت د پرمختګ او بهبود لپاره هیله بښونکي ګڼو. دا په دې دلیل چې موږ په کابینه کې د څلورو شوزو د حضور شاهدان یو. همدارنګه د ولایتونو په کچه موږ دوه میرمنې لرو چې کار کوي، خو له دې سره بیا هم د تغیرات کافی نه دي او هیله من یو کوم کال چې په مخ کې لرو افغان میرمنو ته له بریاو ډک کال وي.
خو له بلې خوا خزینه فعاله همیرا حقمل وای افغان میرمنې چې په تیرو کلونو کې کومې لسره وړنې درلودې اوس مهال د بیلابیلو عواملو له وجې د لسره وړنې د منځه تلو په حال کې دي.
واقعا د افغانستان د میرمنو وضعیت د 2014 کال نه په دې خوا کاملا د خرابۍ په حالت کې روان دی. متاسفانه هرې خوا ته چې ګورو هغه لسره وړنې چې موږ تقریبا په 200 کال کې هسته په شکلي او په نسبي شکل درلودلې هغه مو هم د لاسه وځي او ټول ورته ګوري.
خو افغان حکومت ژمنه کړې چې د ښځو د وضعیت ښه کېدو لپاره به جدي هڅې وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند ولایت لیکلی و مش په هلمند ولایت کې د برېښنا ستونزه لرو. دا 15 ورځې کېږي چې موږ برېښنا نه لرو. یو بل اوریدونکی محمد نبی لیکلی دی و په هلمند کې جنگ ډیر تیز دی، خدای دې خیر کړي. عبدالواسع هلمندوال ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې وایي زما په نظر د کابل پرونی حمله طالبانو کړې ده، خو که چیرې دا حمله په امنیتي ځواکونو شوې وای او امنیتي ځواکونو ته مرجوب لاوښتې وای، بیا به طالبانو د هغې مسؤلیت په غاړه اخیستی و. نور محمد کامران د لوګر ولایت څخه لیکلی دی په اوسنیو الکترونیکی تذکیرو کې د اسلام او افغان نوم ذکر باید ذکر شي. او محمد مدنی له نورستان ولایت څخه لیکلی دی طالبان د پاکستان په لمسه په افغانستان کې ورانکاری ته دوام ورکوي، بمونه چوي او بیګنا افغانان وژني. تاسیز مشغل آزادی رادیو آوری لس بجی او دیرش دقیقی شوی در لندو خبرونو وقت سید کمال شا عارف در دیسات لند خبرون آوروی.
او فهم ولس مشر اشرفانی او ملګرو ملتونو په کابل شهر کې پرونی چاودنه په سخت ټکو غندلې ده. د اریانا افغان هوای شرکت چارواکي وایي چې سعودي عربستان ته د حج د کولو لپاره د زیارت کوونکو د لیږلو په پروګرام کې که څه هم بدلون راغلی، خو لا هم د زیارتوالو د استولو لپاره کافي وخت لري. چارواکي وایي د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې د افغان او نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې 50 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په دایکوندي ولایت کې د سړک غاړې مین په چاودنه کې دوه ملکي وګړي وژل شوي دي. د بریتانیا د بهرنی چار وزیر فلیپ هاومند په تهران کې د بریتانیا سفارت پرانیزي. د هندستان او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې د پیلېدو څخه یو ورځ مخکې لاغو شوې. دمشق ته نږدې د دوما په نوم پر ښارګوټي راکټي برید کې تر 500 زیات کسان وژل شوي دي. د فلسطین ادارې مشر محمود عباس د فلسطین د ازادي بخښونکو سازمان د اجرا کمیټې له مشرتابه استعفا کړې. او د شمالي او جنوبي کوریا استاذ نن په لوړ سویا د دوهم پړاو خبرې کوي، څو په خپل منځ کې هغه کړکیچ پای ته ورسوي چې دواړه هیوادونه د جګړې تر بریده نږدې کړي دي.
لاند خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو د روان خبرونه په دوام کې سربېره پر دې چې 219 پروګرامونه لرو، مخکښ شتي او ژوند پښيبو کې د خلاص د ژوند رنگونه هم درورو، خو مخې تر دې دوه راپورونه. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون وایي د دغه کمیسون د غړیو له لوري راټول شوي نظرونه په سلو کې نیوي سره ورته دي او ټول په انتخاباتي سیستم کې د اصلاحاتو غوښتونکي دي. د دې کمیسون رئیس شاه سلطان عاکفي پرون د مشرانو جرګې له غړیو سره په یوه مشوره کې غونډه کې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره د خلکو د غوښتنو او نظرونو په اړه معلومات ورکړل. قسیم سولمل د هغه د څرګندونو جزئیات اوروي.
د افغانستان د انتخاباتي سیستم په اړه د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لخوا په راټول سوو سپارښتنو کې یو اساسي غوښتنه دا ده چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د خپلو کارونو په اړه ځواب ورکوونکي وي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي خلکو دوی ته په خپلو پیشنهادونو کې دغه راز غوښتي چې په ولسي جرګې کې باید سیاسي ګوندونو ته ونډه ورکړل سي، په دغه جرګه کې د ښځو ګډون زیات سي او تر انتخاباتو مخکې د رای ورکوونکو برخلیک دې روښانه کړل سي. د دغه کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي د شنبې په ورځ د مشران جرګې له غړو سره په یو مشورتي غونډه کې ویل چې د انتخاباتي سیستم په اړه په راټولو سو نظر پوښتنو کې پر اصلاحاتو ټینګار شوی دی.
خوشبختانه کې 90% نظریات مشابه
دی. وی لنې کمرغه چې 90% نظرونه یو شان و، ټول په یو خلو ویل چې اصلاحات په انتخاباتي سیستم کې اړین دي او راتلونکي انتخابات نه باید له اصلاحاتو پرته وسی. د شغلی عاکفي د معلوماتو لمخې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړو د هیواد وو زونونو ته سفرونه درلودل او د افغانستان د انتخاباتو د سیستم په اړه د 1500 کسانو نظرونه او مشورې راټولې کړې دي. د مشران جرګې غړو هم په دغه غونډه کې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره ځینې سپارښتنې وکړې. د انتخاباتي کمیسیونونو د ځواب ورکونې ترڅنګ په تیرو انتخاباتو کې د متقلبینو مجازات، د انتخاباتي حضور راکمېدل او د رای ورکونکو د لیست روښانه کول د سناتورانو له اساسي غوښتنو څخه وې. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د ولسي جرګې د رخصتیو تر پای ته رسېدو مخکې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره حکومت ته د یو لړ پیشنهادونو لیست وسپاري. په همدې حال کې د مشران جرګې مرستیال محمد عالم سیتیار وایي اساسي شرط د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره د حکومتي چارواکو اراده ده.
برای آوردن اصلاحات در امور
انتخاباتی چارو قوانینو او د غرض د مربوطه کمیسیونونو په تشکیل او صلاحیتونو کې د اصلاحاتو لپاره د افغانستان د مشرانو اراده او پریکړه اساسي شرط دی. خلک تمه لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په پوره بې طرفۍ سره کار وکړي او انتخاباتي سیستم اصلاح کړي. دغه کمیسیون درې میاشتې وخت لري څو په انتخاباتي سیستم کې اړین بدلونونه راولي.
آریانا افغان هوایی شرکت حق آوازی رد کرد چه گوه که ده قاهری هوایی شرکت سعودی عربستان تا ده افغان حاجان و لیشتول نعملی کوی. پاینی وقت که ده حج و اوقاف وزارتوی تر اوسه افغان حاجان پرتل استونزی پا منظم دول سعودی عربستان تا استول کیشید. تفصیل ده خان محمد سین پراپور کی.
کتره هم آریانا افغان هوایی شرکت ده منی چه ده افغان حاجان و پلیکت که لکس بدلون راغله. خو سعودی عربستان ته د لیږدولو لپاره کافی وخت شته دی. د دې شرکت رئیس داود شریفی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قاهرې هوایی شرکت د هرات ولایت د هوایی ډګر د امنیت او کیفیت په هکله اندېښنې لرلې، خو دا اندېښنې په کابل کې د مصر له سفیر سره په خبرو کې حل شوي دي.
دوی سره یو تشویش پیدا شوی چې گویا د هرات میدان د نشست و برخاست لپاره مسکون نه دی. دوی د خپل سفارت نه کابل کې پوښتنه کوي او سفیر ته ورته مثبت جواب ورکړی دی. نن په اغلب ګمان دا مشکل به حل شي. حتما موږ کوشش کوو، تر اوسه هم دا کار پرې ایښی نه دی او که چېرته پوه شو چې نه دی، بیا لاس په کار کېږو، امکانات نور هم ډېر دي.
پخوا تر دې سعودي عربستان ویلي وو چې هر هغه تیاره چې 25 کاله کارېدلی وي د سعودي په هوایی ډګرونو کې به ورته د کېناستلو اجازه ورنه کړي. د همدې له امله افغان حکومت د نورو هیوادونو د تیارو کرایه کولو ته اقدام وکړ. په دې لړ کې آریانا افغان هوایی شرکت د کابو آیر او قاهره آیر له شرکتونو سره تړون وکړ چې د کابل، هرات، بلخ او کندهار له هوایی ډګرونو څخه به په یوه میاشت کې 23,250 افغان حاجیان سعودي عربستان ته لیږدوي. په عین وخت کې د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي چې سعودي عربستان ته د افغان حاجیانو د لیږدولو لړۍ د ترتیب شوې مهالویش سره سمه پر مخ ځي او تر اوسه څه باندې 1,600 حاجیان لیږدول شوي دي. د دې وزارت د خبرونو رئیس حبیب الرحمن صالحی ازادي راډیو ته وویل چې د حاجیانو د لیږدولو مسؤلیت د آریانا افغان هوایی شرکت په غاړه دی او تر اوسه په دې پروسه کې کومه ستونزه رامنځته شوې نه ده.
نږدې 1400 نفره په درې پروازو کې تنظیم شوي دي، تللي دي، باقیمانده شي دي، د هغوی کار هم تنظیمېږي. نن زموږ پروازونه له هرات نه دي، موږ له څلورو زونونو پروازونه لرو چې زون د مرکز ده، زون د قندهار ده، او زون د هرات ده، او زون د مزار شریف ده. خو سپورې هېڅ نوه سکتګي په دې موره کې نه ده راغلي او دا نورمال حالت کې دي روان.
خاغلی صالحی وویل د دغو تیارو په هر پرواز کې 1502 حاجیان لیږدول کېږي. د حج او اوقاف وزارت هیله ښیي چې دغه پروګرام د حج د مراسمو تر پای پورې پرته له ستونزو ترسره شي. آریانا افغان هوایی شرکت ډاډ ورکوي چې د قاهرې هوایی شرکت به ډیر ژر خپلې تیارې دغو پروازونو ته آماده کړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
د ژوند رنګونه.
زما نوم شکیبا دی.
د کور کوم کارونه د خوښیږي او ډېر کې؟
زما کاسیو پیالې پریمیتل ډېر خوښیږي. نو کور کې چې زه اوسم نو کاسیو پیالې پریمیزم.
دیګی څنګه ده؟
البته دیګ سره مې دونه شوق او علاقه نشته ده، خو چې کله څوک نه اوسي کور کې نو مجبور یم چې دیګ وکم.
نو ولې د دیګ کاسیو سره علاقه نشته؟ علت څه ده؟
اها، نه پوهېږم، خو نه مې خوښیږي.
سخت ده؟
البته لږ سخت هم ده.
کاسیو پیالې دي اسانه دي؟
کاسیو پیالې هم اسانه دي، او البته د کوټو جر کول دیګ مې بدې راځي.
وړه وړه کورنکه
واړه واړه سپک سپک.
به دیګه چوکې
خور می ده، اوریندار می ده، هغه کی
کوم شاین دی خوخی در ته پخې کی؟
البته زما تور بانجان ډیر خوخیږي، نو افته کې دوه دفعه درې دفعه پخو.
تور بانجان خو تور رقم پخې کنه؟ سره رقم دی ته خوخیږي پخې سي.
البته زما بانجان پرانی ډیر خوخیږي.
چکی سره که مستو سره
نه البته چکی سره
وګم پکی
او وګه پکی اوسی ام دسی اوسی ما ساتور بنجان اوسی
ښه به چې کله غواړی فرمایش ورکې د سره ته پخې کې هغه خپل پخې
نه معمولا هغه پېږي چې زما سره رقم خوخې کې نو ما سي پخې راته
کومه خو بنوې چې ورس خپل پخې کا
البته کوي وای نو مجبور يم چې چې ښه خپل پخې کوم
به دې زدي
ولې نه پخې ولې شم
ښه یعنی زده خو دي خو کې نه
او نه کوم
نور دې کور کارو کې کوم کار دې ډیر زیات دی پاتره دي
کالی پریمنتل دي
سخت دغم
البته سخت نه نه دی آسان دی بعد می راځی نه می خوخیږي
کته دسی یو کور کې چلته اواز د ټول کور د فغاړی بیا څه کوي
نو بیا غوښ کې مجبور يم چې وی کوم ښه
بیا نو خې کې بعد کې
هغه که خې کې بعد یار چې خوش آمد پیش آمد نو باید چې وی کوم
ښه ډیر زیات مننه
مننه تاسو نو
مخکخه خزي
احمد شیبریم دا اونې پخپرونه کې د جوزجان په ولایت کې د فیصابات ولسواله ساحره شکی پر سره ده د یوې ولسوالۍ د چارو پر مخ پیولل د یوې افغان میرمن لپاره ګران نه دي ساحره جان څه شي دا جرأت تاسو ته درکړی دی چې د افغانستان غونډې په یوې ټولنې کې د ولسوال په صفت کار مخ ته یوسئ
دا جرأت ما ته د زندگی رنګونه دردونه چې لیدلې دي هغه مشکلاتونه سبا شو چې زه جرأت پیدا کړم یا د تصمیم په زندگی کې ونیسم د خپل مشکلات په مقابل کې مبارزه وکړم او تسلیم نشم
نو د افغانستان شرایط خو به تر شوی نه دي نو اوس خپل امنیت ته تشویش نه لري
تشویش لرم په امنیت کې تشویش لرم هم په دې هم امیدوار یم که زمون اردو ملی دی پولیس دی او ټول شارو او فعالیت د خزې شای مردمی په نام کې دی د هغه په اساس د امیدوار په دې ما کې په افغانستان کې ټول هر راځي په دې اساس زه ډیر امیدوار یم تر اوسه نه چې مبارزه کړې په بې عدالتۍ بې قانوني مقابل کې بیا هم مبارزه کوو مونږ خزی د دې تصمیم واخل تل یو چې افغانستان دوباره آباد او آرام کړو
که د امنیت له موضوع یو بل مسلې ته راشم د افغانستان په څیر ټولنه کې د ولسوالۍ د چارو د پرمخ بیوړلو کار د وی میرمنې لپاره سخت نه دی
په هغه وخت سخت ده چې خلک نه مني او خلک هغه سره همکار نه وي زه خوشبختانه دا چې خلک لارم دا چې خلک په ما ولسوالۍ کې دي زما سره ډیر همکار دي حتی مونږ څلور سره خېدشي میروګانو لرو په د پولیس د فالو څخه د ما د ولسوالۍ د فالو څخه زما سره همکار دي او ما ته د خور او مور او خپل نن په سترګه ګوري او شپه ورځ د امنیت تامین تر از ما سره همکار دی زه امیدوار په دې یم چې دشمن تر اوسه هم موفق نشي ډېر پلانونه لري زما د حیات سره زما د ځوان سره دشمنان موفق نشي او بیا هم موفق نشي خو مشکله شته د ټول ځوان کې مشکله شته د افغانستان ټول ځایونه مشکله شته اما زه د نور دوستانو د مشکله څخه تسلیم شو بیا ځوان خو نشي کولی ما د افغانستان له آب هوا څخه تنفس کړی دی ځوان کړی دی بیا زه نه غواړم چې بل کشور ته ځم آسوده آرام زندگی کړم بلکې د بل نسل ته دا الګو دا اساس هغه ته وسپارم چې هغه هم جرأت وکړي او د مشکلات او د بې عدالتۍ په مقابل کې موږ سره مبارزه
سهره جان شکیب چیرته چې تاسو کار کوي ممکن هلته طبیعي خبره ده مختلف قومي خلک وي او ځینې کسان شاید د ښځو د حقونو درناوی ونه کړي احترام ورته ونه کړي نو ستاسو کار له مشکلاتو سره نه مخامخ کیږي اداري کارونه مې مطلب دی
په اداري کار کې هم موږ پالیسی لرو موږ وظایف لایحه لرو د دې مطابق سره د خپل خلک سره رویه او خپل خلک سره
ځان کار ته لږه سره کوم مشکل در دمن ول سوالي په پښتون شته تاجک شته اوزبک شته عرب شته ترکمن شته زندگی کوي نه څنګه ملیتونه دا هغه سره زندگی کوي ځوان کوي نو د اداري کارونو کې زه ټول ملیتونه یو نظر ګورم څنګه د دولت نماینده یم اون ټول اداري کارونه منظم دي کوم مشکلات پر اوسه خو نشته د اداري شکل هم د امنیتي شکل له لحاظ او له مردمي لحاظ
سهر جان شکیب د مخکښ شوزو د پروګرام په د روسي برخه کې کدا پښتنه وکم کې دې شي چې په افغانستان کې ډیر داسې جونیا او مېرمنی وي چې تعلیم کړي دی خو دا جرأت نه کوي چې یو ولسوالي مخته یوسي تاسو هغه ته څه لارښوونه لري څه ورته وایسي څه پیغام ورکوي سي
د بل خوران کې استعداد لري توانایي لري دا پیغام لرم چې خپل استعداد او توانایي د ژوند کې استفاده کړئ تاسو په دې افغانستان د صنعتي جامعې د افغانستان جامعي نور خورونه چې جرأت نه کوي هغه د صنعتونو ته تسلیم دي موږ د صنعتو سره مبارزه نه کوو یا هم د جامعې په همي شکل په قهقره کې راځي یعنی انتشار نه کوي موږ تحصیل کړو نور خورونه ته دا پیغام لرو که غزه راشه د جامعه سره د انعام سره مبارزه وکړه د تسلیم نه شو مبارزه وکړي او آینده چې افغانستان نه ګل ګلزار شي آرام شي او سل صفایي یو خانم یا خزه په زندگی کې هیڅ کومه تسلیم نشي اخیستلې بلکې زما زندگی د اجماع ژوند دی باید د خپل زندگی کې تسلیم نیسم البته درست تصمیم ونیسم د فامیل په مشوره کې ونیسم دا څنګه ده چې خپل هر تصمیم کې د غانم ونیسم او فامیل سره مشوره نکړم
سهر جان شکیب مننه چې د مخکښو شتو په پروګرام کې مو برخه را سره واخیست
شیبوکی
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلام لوی لمن او پری د زری چرمو تیر شوی لډونه پټټار د سپینو مشدی روپیو قطار په اوګا د سپینو زرو جوړ شوی اوګی لوی لستونی د ګونزو پرتوګ په خو نازکی او زری پنی او یو لوی لپټا دغه الفاظ په اوریدو بمو حتمی په ذهن کې دی وداسي پیغله انزور را زرغون شوی وی چې په افغاني جامو خپل ځان را کول کړي که څنګه په دی روسیو کې د نورو ټولونو دودیزی جامې افغاني کلتور ته داخلي شوي خو بیا هم د افغاني جامو مینوال کډیر نوینو کم هم ندی موږ نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه د خزینه او افغاني دودیزو جامو ته ځانګړي کړي چې زه محبوب شاه محبوب او وګمرشیدی به درته وړاندې کړو
عزتمنو اوریدونکو د افغانستان د خزینه او دودیز جامې د هر تبر او قوم یو خاصه ځانګړنه ده چې د همدغه جامو لمخیه هم د کلتوري توکو ترمنځ یو بریټ ټاکل کېدای شي خو په عمومیت کې د خزینه او جامو شکل او ډول یو دی خو په بیلابیلو سیمو کې په ځانګړو شکلونو سره جوړیږي د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې د دغو جامو قیمت له 2000 افغانۍ نیولې او په خارج کې خو یې بیا تر 2000 ډالر د پلور بیه رسی د کابل پانتون استاد پوهنیار آریانا حق پلوی چې افغاني ګن جامې چې زموږ د ټولنې د فلکلور یو غوړه توکي دی ډیر لرغونی تاریخ لري
نو دا سحکاری دا کوم ترکیب چې جوړ شوی چې دا د افغانانو خاص او ځانګړي جامې دي
لکه گوری گند ده گندل مصدر سخه او افغانی اغا افغان او نسبتی یا چه یعنی افغان پوری منصوب نو تا بند اغا جامعه اغا لباس اغا جامعه ده چه پا افغانانو پوری منصوبی گی و ده افغانانو زنگر جامعه دی چه ده ده آریایانو لدوری سخه را پدی خواد اغا جامعه زمانگ ده خلک ها خوندی لام اغا پل نترو سپوری ده جامعه دیر ارزخت هم پا خلکو کلری خو ده جامعه خصوصا ده پختانو خاص جامعه ده او کوچیان خوست هم تر استفاده کوي دغه جامونه کېدای شي یو څه په ساده بڼې جوړوي خو هماغه ګرد لمنې هماغه ګنډونه بیل دي هماغه پرتوګور سره ډېر غټ جوړېږي چې ورته ګیبي وایي حتی تر 12 متره 14 متره ټوټې نه هم زیاته استفاده پکې کېږي چې هماغه جامې دي د دې جامو د جوړښت په اړه کوي دا یو ډول لاسي صنعتونه کې راځي یعنې په افغانستان کې لاسي صنعت دی ځکه چې د دې جامو ګند یا یخنې ورته ووایو لاستونو کې لمنه کې کوم کار چې کېږي هغه ټول لاسي کار وي بېلابېل خامکونه دي چې کېدای شي ګراف وي خنجري دوخت وي شیشونه یا آینونه استفاده کېږي همداراز مرۍ چرمې
اغلې آریانا زیاتوي چې که څه هم افغاني ځانګړي جامې ډېرې لویې او درنې دي نو په ځانګړو مراسمو او د خوښیو په ورځو کې اغوستل کېږي خو د دغو جامو کوچنی او سپک ډول هم شته نوموړی د دغو جامو پر فولکلوري ارزښت هم غږېدلی
خو که چېرته موږ وغواړو چې له دې جامو څخه استفاده وکړو په ساده بڼه یې کوی شو ځکه هغه آزادې ګنډل کېږي یعنی حجاب هم پکې خمرات کېږي خو که له دې ډېرو درنو زیوراتو پکې استفاده ونه کړو په ساده بڼه یې جوړ کړو اوس هم کېدای شي په فولکلوري ادب کې دغه جامې یا دا لباسونه ډېر زیات یاد شوي دي په لنډیو کې خصوصا حتی په ودونو کې کله چې دا لنډۍ یا نیمکۍ یا بګتې دا نور سرو کې دا وایي د دې جامو نه د دې جامو له زیوراتو څخه چې ډېر زیات دي مثلا اوږې د نتکۍ د ټولو نه استفاده شوي په فولکلور کې او تر اوسه پورې موجود دي یعنې که په څوک کار وکړي ډېر خام مواد پکې موجود دي فولکلوریک ادبیاتو کې کوم زیورات چې دلته ذکر شوي دي په فولکلور کې ټول د افغاني یا د ګنډ افغاني جامې مربوط زیورات دي
استاد آریانا وایي چې له افغاني ګنډونو سره ځانګړي پڼې هم په پښو کېږي چې د دغه لباس ښکلا نوره هم یو په دوه کوي د افغانستان د ملي موزیم کارکوونکي عبدالرحمن نوري وویل چې له دوی سره هم په موزیم کې داسې افغاني ګنډونه موجود دي چې تاریخ یې تر 200 کالو ور اوړي
چې دلته چې کوم تاریخي د غمنګ سره د افغاني کالي دي یا جامې دي دا د مختلف قومونو دي پښتنو تاجکو هزاره ازبکو او داسې نور او اوس هم موږ کوشش کوو چې دا اوس کوم د زمنګ وسنۍ فرهنګ دي یا ځکه خلک کوم لباسونه استفاده کوي په ولایتونو کې د زمنګ مختلف قومونه چې هغه راوړو او کېدو خلکو ته د دې توپیر چې مخکې 200 کاله یو نیم سل کاله مخکې به کوم جامې یا کوم لباسونه زمنګ خزو یا سړو استفاده کول او وسنۍ چې کوم څومره توپیرات زمنګ په دې جامو په دې لباسونو کې راغلي دي نو هغه موږ کوشش په دې خبره باندې کوو چې دا موږ نندارې ته وړاندې کوو
دای وایي چې په موزیم کې موجود افغاني ګنډونه بیلابیل رنگونه لري چې په پاولیو وړو هندارو د سپینو زرو په روپیو چې مشهدی ورته وایي په زری تارونو چرمو او ریخمنو تارونو جوړی شوي او لمنې هم پراخې دي خو د هرې سیمې ځانګړی شکل لري زلمی میناناک د ننګرهار د خوږیانې ولسوالۍ اوسیدونکی دی هغه وایي چې یادی جامې بیلابیل ډولونه لري نوموړی د افغاني لباسونو په اړه وایي
زموږ د افغانستان کالی او بل خصوص د پښتنو کالی هغه ډیر ارزښت لري هغه په دې معنا باندې چې ډیر قیمتي شیونه په هغې کې ټکول مثلا پاولۍ دي نوکرۍ نه جوړیږي زرګران یې جوړوي په هغې کې میلونه کار شوي په هغې کې کلباتو کار شوي په هغې کې نور داسې ډیر شیونه کار شوي چې زیاتره خلک په اخترونو کې دغسې لباس جوړوي خپلو ماشومانو ته خپل یاد اغوندي تقریبا 500 یا 600 یا زر دانې پاولۍ کار شوي د نوموړي
په خبره چې له دغو جامو سره ځانګړي ګاڼې کارول کېږي لکه سپینو زرو لوی امیل لختۍ ټیک پیزوان بنګړي او ځانګړي پڼې هم لري د کابل ښار اوسیدونکي ستاره یوسفزی بیا وایي چې پخوا به په ودونو کې اکثرا خلکو ناویانو ته افغاني جامې وراغوستې مګر په اوس وخت کې دغه دود یو څه تغییر کړی دی
افغانی جامې زمونږ د خپل جامې دي او دا زمونږ د پلرونو او نیکونو نه متپاتې ده دا زمونږ هویت نمائندگی کی زمونږ د افغانانو نمائندگی کی
څنګه چې په بازارونو کې نن سبا معلومیږي دغه جامې ډیر د استعمال وړ نه دی او زیاتره خلک د پنجابي جامو نه او شرارینه او ساریګانو دغه شان استفاده کوي د واده پښپو کې د نکوز پښپو کې کناوی دا او کزوم دی دواړه اندی جامو نه زیات ګټه اخلي.
نوموړی پر افغانانو غږ کوي چې په ودونو کې دي د خپل دودیزو جامو څخه استفاده وکړي ځکه چې دا ځانګړي ګندونه د دوی هویت ښکاره کوي. ولې د افغاني جامو استعمال کم شوی؟ دا پوښتنه ژورنالیست لیما چې په ټلویزیون کې په دې مخ افغاني جامې اغوندي تر څو رواچی ځوابوي.
ملت یو د دوی چې کله هم ټلویزیون نیسي او یا هم دغه سریالونه ځینې تعقیبوي نو دوی غواړي چې هغه د نورو هیوادونو چې څه فرهنګ د تمدن د هغه ترایج ورکړي. په داسې حال کې چې افغانستان یو ډیر اوږد تاریخ لري او کولی شي چې له خپلو افغاني جامو نه ګټه واخلي نو په زیاتره محفلونو کې اوس همدغه د افغاني کالیو پر ځای باندې دوی نورې جامې اخلي او نور جامې اغوني.
اوریدونکو، یوازې بهرني سیریالونه نه دي چې د یوې ټولنې اصلي فرهنګ زیانمنوي، بلکې یو بل ستر لامل هم د دې تر شا پروت دی چې زموږ پر کلتوري بده اغیزه ښندلې. د کابل پوهنتون استاد پوهنیاره آریانا حقپال وایي کله چې جنگ راځي نو وګړي مجبوریږي چې بلې ټولنې ته کوچ وکړي چې د ګڼو نورو کلتوري ارزښتونو تر څنګ پر جامو هم بد اغیزه ښندي.
د جنگونو تاثیرات خو ډیر زیات دي. طبعا کله چې افغانان له خپلې سیمې څخه ووځي، له خپل هیواد څخه هر هیواد ته چې ځي، د هغه هیواد ټول فرهنګ پرې اغیز کوي، هم په جامه کې هم په نورو مسایلو کې. بل دا چې اکثرا کوم یرغل چې زموږ په هیواد کېږي، اولین کار د دې خلکو رامداوي چې زموږ په فرهنګ باندې حمله کوي. طبعا اوس حتی زموږ افغانان چې بل ملک کې نم دي، په خپل هیواد کې دي، بیا هم د نورو د جامو او د نورو د فرهنګونو تر اغیز لاندې راغلي.
مینوالو، جنگ کله موږ مادي توانه یخلی نو زموږ مانویات هم خوندې نه پرېږدي. نو ځکه وایو چې بیا نو توره پورته شي، نه سر په وینو رنگ شي، بادار دغه جنگ دی د وطن خیری جنگ شي. په ټوله نړۍ کې دا مندره تک په هیله نننۍ خبرونه رانغاړو. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شي، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسې بریا زموږ هیله ده.
د خود او به خود تر من زکه فا یاد خود او به خود تر من زکه فا یاد خود او به خود تر من زکه فا عشق ژوند ویل
Yeah.